امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د جوزا لومړۍ نیټه ده او د مې 28 نیټه ده. د سات مهم خبرونو تاسو ته پام وړاندو.
ناټو وایي چې د افغانستان سره به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې خپل مرستې ته دوام ورکړي. په پاکستان کې لوړ پوړو چارواکو د امریکا د نیوکو پر ضد چې پاکستان د افغانستان د جګړې په ختمولو کې کافي هلې ځلې نه کوي غبرګون څرګند کړی دی. او پرون د جمعې په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد مظاهرې په تشدد واوښتې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زیکا ویروس اوس په کې پوزدي کې هم لیدل شوی دی. او د پکتیکا د ولایت د پوهنې مسؤلین وایي چې د سختو ستونزو باوجود په دغه ولایت کې د جنګو تعلیم وده کړې ده. او په داسې حال کې چې د مصر د راغورځول شوي الوتکې د ټوټو پارچو او د مړو لپاره لټون روان دی. د مصر پوځ په د سینا په ټاپ وزم کې د داعش په خلاف پوځي عملیات اپیل کړي دي. خو د دې مطالبه د اوریدو نه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو تفصیل ته چې آصف الکوزیوی تاسو واورئ.
ناټو وایي چې د افغانستان سره به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د غراج د ازبی اسلامي د مشرک متیار سره د سولې د موافقې هرکلی کړی دی. د ناټو د قدس ملاتړ د ممریت د بارنوی چارو وزیرانو په غونډه کې د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې پرمختګ سوی دی خو اوس هم امنیتي ګواښونه موجود دي. د ناټو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې سوي او په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه اخیستې وه. پاکستان کې لوړ پوړو چارواکو د امریکا د نیوکو پر ضد چې پاکستان د افغانستان د جګړې په ختمولو کې کافي هلې ځلې نه کوي غبرګون څرګند کړی دی. دوی ادعا کوي چې د متحده ایالاتو او متحدینو یې د افغانستان په شخړه کې چې اوس 15 کاله کېږي ناکامه سوي او ملامتي پر پاکستان وراچي. اسلام آباد دا مني چې د واشنگتن سره اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې بیا خړې پړې سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اندېښنې په دې خاطر پیدا سوي چې پر پاکستان باندې بې بنیاده تور لګول کېږي چې د طالبانو او د حقاني شبکې سره مرسته کوي چې په افغانستان کې جګړه جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان سره په اړیکو کې د حقاني شبکې مسله د امریکا تر ټولو غټه اندېښنه ده. په دې وروستیو کې د امریکا د سنا د مجلس د باندنیو اړیکو د جرګګۍ مشر باب کورکر د خپل صلاحیت څخه کار واخیستی چې پر پاکستان باندې هغه پیسې بندې کړي چې پاکستان غوښتل F-14 ډول جیټ الوتکې پرانیسي، سره له دې چې اسلام‌آباد پر دې ټینګار کوي چې دغه الوتکې د اسلام‌آباد په توریزم ضد جګړه کې حیاتي رول لوبوي. افغان چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو کومندان د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې خپل 11 جګړه ماران وژلي دي. د ننګرهار د ولایت د والي ویانا تولا خوګیانی پرون د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه وژنې چې د اسلامي دولت د ډلې د یو کومندان زمین جان له لورې سوي غیر معمول کار دی. خوګیانی نور جزئیات ورنه کړه. خدای وویل چې زمین جان د طالبانو سره په نښتو کې ټپې سوی او اوس د طالبانو په لاس کې دی. سیمیز اوسیدونکي او د طالبانو لخوا پر فیسبوک باندې ویل سوي چې جان ځکه دغه یولستنه وژلې چې دغه ورور یې چې د طالبانو غړی و د اسلامي دولت ډلې لخوا وژل سوی دی. په خپل اسلامي دولت ډلې تر اوسه په دې عقلت څه نه دی ویلي. پرون د جمعې په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد مظاهرې په تشدد واوښتې. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره کوونکو د دغه هیواد په پایتخت کې پر هغې سیمې برید وکړي چې پکښې نړیوالې مؤسسې، سفارتخانې او حکومتي ودانۍ دي. امنیتي ځواکونو د اوښکې بیونکي ګاز له بړې مرمیو او درونو وسلو څخه کار واخیستی چې د مظاهره کوونکو مخه ونیسي. حکومتي ځواکونو د ځینو مظاهره کوونکو مخه ونیوله خو ځینې نور په دې بریالي سول چې ځانونه ګرین زون یا هغې سیمې ته ورسوي چې حکومتي ودانۍ پکښې پرتې دي.
ځینو مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې موږ به لومړی وزیر بادی ووژنو. ټاغلي بادی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کیږي چې د عراق د یوه ناکامیدونکي حکومت مشري کوي. ځینو مظاهره کوونکو ځانونه د هغه دفتر ته ورسول، خو د رپورټونو له مخې لومړی وزیر بادی د پیښې پر مهال هلته موجود نه و. په پیښه کې زیات شمېر کسان ټپیان سوي دي، خو دا معلومه نه ده چې حکومتي ځواکونو هوایي ډزې کړې دي که یې مستقیما پر مظاهره کوونکو باندې ډزې کړې دي. مظاهره کوونکي د حکومت د اداري فساد او عدم مدیریت په خاطر په غوسه دي او د څو اونیو راهیسې مظاهرې کوي. صلاح عبدالسلام چې د فرانسې د پاریس په بریدونو کې تر ټولو مهم مشکوک شخص دی، پرون په پاریس کې محکمې ته حاضر شو، خو د قاضي هیڅ یو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. عبدالسلام اصلا د فرانسې دی خو په بلجیم کې ژوند کړی دی. پر هغه دا تور دی چې په روز سږ کال د نومبر په میاشت کې د پاریس په هغو بریدونو کې لاس درلودلی چې 130 کسه پکې ووژل شول. نور تفصیل د اشقلا رحمزوی په رپورټ کې.
په محکمه کې زیات کسان راټول شوي چې واوري صلاح عبدالسلام د پاریس په بریدونو کې د خپل کړنو په حق لا څه وایي. داسې ګمان کیږي چې عبدالسلام به د پاریس د بریدونو یوازینی ژوندی پاتې شوی مشکوک شخص وي. د هغه مدافع وکیل فرانک برټن پخوا ویلي و چې ماکل به یې خبرې کوي او د قاضي او څارنوالانو پوښتنو ته به ځوابونه وایي، خو د محکمې نه وروسته یې خبریالانو ته وویل چې عبدالسلام به په مناسب وخت کې خبرې هم
وکړي.
دا د عبدالسلام حق و چې د پاریس په محکمه کې یې پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په زندان کې د هغه په سر کمرې لګېدلې دي او 40 ساعته هغه څاري. دا د قانون خلاف عمل دی او زما موکل ته یې رواني ستونزې پیدا کړې دي. عبدالسلام پرون د جمعې پر ورځ په داس حال کې پولیسو محکمې ته راوست چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی و. هغه په بلجیم کې ونیول شو او دا یې لومړی ځل دی چې محکمې ته حاضرېږي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په پاریس کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د ختمولو پر مسلې خبرې وسی. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویلي دی چې هغه د دې لیدکاتو مخالفه دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د دې لیدکاتو هدف دا دی چې دا تعین سي چې اسرائیل او فلسطین کولی سي چې داسې یوې حل لارې ته سره ورسیږي چې د دواړو خواوو په خوښه وي او کنه. شاغلی کیری ویل سره له دې چې په دې لړ کې مخکینۍ هڅې ناکامې سوي دي چې د منځني ختیځ د شخړې د حل لپاره یو موافقه وسي، خو نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدل د ولسمشر اوباما د حکومت په غټو لومړیتوبونو کې شمیرل کیږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري د مخوستن 9:00 او 10 دقیقې دي او دا هم زمونږ د خبرونې لومړی موضوع. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې د زیکا د ساري ناروغي ویروس د جنوبی افریقا د کیپورډي په ښار کې خپور شوی دی. خبریالې لیسا شلاین له جنیو نه د امریکا غږ لپاره دا رپورټ را لېږلې دی.
WHO تایید کړه چې په جنوبی امریکا کې د زیکا ویروس خپور شوی دی او د ماشومانو په سرونو باندې تاثیر کوي او مایوبه کیږي. دغه ویروس اوس په کیپ ورت کې راښکاره شوی دی. WHO راپورټ ورکړی دی د زیکا دغه ویروس چې په آسیا ډوله ویروس شهرت لري د اکتوبر د میاشتې راپه دیخوا په کیپ ورت کې پیدا شوی دی. دغه ټولنه وایي ډېر احتمال لري چې له برازیل نه ورغلی وي چې په جنوبی امریکا کې د دغه ناروغۍ مرکز ګڼل کیږي. د افریقا لپاره د WHO سیمه ییزه رئیسه مات شیدیسو موتی نوایي دا لومړی ځل دی چې دغه خاص ویروس د دماغ د مایوب کېدلو او د مایکروسفالي سره ارتباط لري. دا داسې ناروغي ده چې د نوو زیږیدلو ماشومانو دماغونه له کار نه غورځوي. دا ویروس په افریقا کې کشف شوی دی. مویتی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The findings are of concern because it's further proof that this strain is spreading beyond South America and is on the doorstep of Africa.
دا کشفیات د اندېښنې وړ دي ځکه چې دغه ویروس په جنوبی امریکا نه په اخوا خپریږي او افریقا ته نږدې ده. دغه نوي معلومات به د افریقایي هیوادونو سره مرسته وکړي چې د خطر اندازه بیا ارزیابي کړي او د خپلې تیری په اندازه باندې بیا له سره کره کتنه وکړي. مویتي دغه وظیفه د 2015 کال د فبروري په میاشت کې اشغال کړه چې په لویدیځه افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ زور دا وای هغه پنګا چونه به تقویہ کړی چې په لویدیز افریقا کې د بولا لپاره په استراري وخت کې د روغتیا په سیستمونو کې اچول شو. دا به د سیمې په چمتووالي کې مرسته وکړي چې د زیکا غم وخړل شي. دا وای څارنه به زیاته شي، د کنټرولول اقدامات به وشي او عوام به په دې خبر شي چې خپل ځانونه له زیکا له ویروس نه وژغوري، چې د ماشو له چچلو او له جنسي لارې نه د دغه ویروس د انتقال مخه باید ونیول شي. د ډبلیو ایچ او اجرایه رئیس بروس ال وارد نو وای دغه ټولنه د دې مشوره نه ورکوي چې د کیپ ورد سره د په تجارت کولو او سفر کولو باندې بندیز ولګول شي. ال وارد خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The idea of travel restrictions that fits in the bucket of seductively simple but stupid solutions they don't work and what you do is
په سفر کولو باندې بندیز لګول د احمقانه حل مفکوره ده. دا کار نه ورکوي او څه چې تاسو کوي هغه قابلیت په پوره اندازه پیچلی کوي چې غواړئ د یو هیواد سره مرسته وکړي چې هغه لا پخوا ځپل شوی دی، واقعا نور تاوان ورته رسوي. د زیکا د ویروس بیلابیل ډولونه په لسیزو د افریقا په ځینو برخو کې موجود و. ال اوارد نو وای ښایي چې ډیرو خلکو د دغه ویروس سره معافیت حاصل کړی وي. دی د پلټنې د یوې ساحې پیشنهاد کوي چې معلومه شي دغه معافیت د نوي ویروس تاثیر کمولی شي یا نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن دی او تاسې زمونږ د هما نیم ساعته سهرنې پښتو خبرونه اوري. د پکتیکا د ولایت د پوهنې مسؤلین وای که هم چې ډېرې ستونزې لري خو به هم په دغه ولایت کې د نجونو زده کړې وده کوي. په موکلي نور تفصیل زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی په ریپورت کې.
دا د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د مرجاني خوونځي د نجونو د ترانې ډلې غږ دی. جونې هر سهار د زنګ په کړنګولو د ښوونځي په انګړه کې راټولېږي او خپل درسي ساعتونه د ملي سرود په اورولو پیلوي. دغلته کم عمر نجونې په آرام ذهن زده کړې کوي، خو داسې ښکاري چې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکې بیا د کلتوري مسایلو له امله پر احتمالي خطر باوجود زده کړو ته دوام ورکوي.
نوم یې سیما ده، د ارګون ولسوالۍ د مرجانې د ښوونځي زده کوونکی یم. موږ غواړو چې د خپل وطن لپاره، د خپل ولایت لپاره، د خپل ولسوالۍ لپاره ډاکټر جوړ شو.
د غرض د پکتیکا په ځینو هغو سیمو کې د نجونو د زده کړو بهیر د پرمختګ په حال کې لیدل کیږي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله ښوونځیو ته د لوړ عمر لرونکو جنکیو تګ منع و. په خپله جنکۍ زده کړو ته ډېرې تګې ښکاري.
اسلام څو بناوي دي؟
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچ اجازه وایي چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د عامه بهای په همکارۍ په تیرو پنځو کلونو کې د هلکانو ترڅنګ د نجونو زده کړو هم ښه پرمختګ کړی. غازی اتوی دی ولایت په لری پروتوسیمو کې چې دنجونو خونځي نشته د زده کړو زمینی برابرولو په خاطر د پوهنې وزارت په مرسته له ټولو شته امکاناتو کار اخلي.
او دم غړې په ټوله پکتیکا کې موږ ډیر زرنجونی لرو، درویش بابا دی وناسو خونځي لرو چې یو تاسو د دې صحنې شاهد حال استه چې موږ د خونځي کې ولاړ یو. نو ژمن یو چې دا غتیدات د پکتیکا په ولایت کې نه واځي کورګون او سربي په یوسف خیل بلکې په ټولو ولسوالۍ کې هم د قیمت هم د کیفیت په لحاظ دینجونو زده کړې ته موږ ډېره توجه لرو.
خو باید وویل شي چې د پکتیکا شاوخوا 80% نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. په دې فیصده کې هغه جنکۍ هم شامل دي چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې زده کړو اجازه نه لري. په ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواکه میسون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا څانګې مسؤله زرمینه شمس یاده شوې فیصدي ډېره لوړه او د خورا اندېښنې وړ بولي.
چې سبا ورځ دوی ښه معلمین شي، ښه ډاکتران شي، ښه انجینران شي او ښه سارنوالانو تر قاضیانو پورې چې دوی مخځې چې خزانونه په هر ارګان کې خپل مشکلات مستقیم هغوی ته ویلی شي.
مګر د پکتیکا د ولایتي شورا غړې حنیفه کټوزی بیا دغه ولایت د نجونو راتلونکي ته خوشبینه برېښي. هغه وایي داسې ښکاري چې په دې برخه کې شته کلتوري محدودیتونه په تدریجي ډول له منځه ځي.
کداسې سرکلون کې کال ته تر نه م پریدي کداسې تر بل کال ته تر لسمه پریدي د خپل ورور مخته کې یو دم خو یوم ملکات کې نه دي سوي چې یو دم او کلی په کلی مکتبونه ورته خلاص کړي د جنکان له اوله تر دولسمه کې تاریخ سوي دي انشاءالله موږ به کوشش کوو او د خپلې فامیل چې ویله هر دوم داسې خپل لورګانو باندې درسونه وایي او له شپږمه یې تر نهمه کې له نهمه یې تر دولسمه کې
دینی عالم سرور د اسلامي احکامو له پلوه د نجونو پر زده کړو ټینګار کوي. د هغه په وینا زده کړو تر جنکیو نه پرېښودل له هغوی سره زیاتی بلل کیږي
او همدارنګه قرآن عظیم شان آیتونه راغلي تعلیم د باره د نر او ښځو کې دا کوششونه دي د علماو په پکتیکا کې چې نجونې اوس فعلاً تعلیم ته مخه کړې ده او زده کړه کوي.
په ټولیز ډول پکتیکا سره باندې 300 ښوونځي لري چې درويشت هغه یې د نجونو دي. خو پکتیکاوال وایي چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د ستونزو هواري ته کومه خاصه توجه نه ده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینې ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن نورې 9:44 دی. د مصر پوز د سینا پورټ اپ وزمې کې د داعش په ضد نظامی عملیات پیل کړی دی. د متحده ایالاتو د پوز لوړ پوړي قومندان جنرال جو دانفورد هم د مصری قواو د تازه عملیاتو خبر تصدیق کړی دی. په مکړه د امریکا غږ د پینټاګن د خبريالي کارل باب رپورټا چې د جورجیا په ایالت کې د امریکا د سمندري پوز د تحت البحری اډینا را لګل دی او زس سلیمان چایته استا دراورم. په داسې حال کې چې یو زیات شمیر مصریان د مدیترانې د سمندرګي د پاسه د پرواز په حالت کې د مصر د هوایي شرکت د یوې مسافروړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو ماتم کوي. د مصر پوځ د سینا په ټاپ وزمې کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد نظامی عملیات پیل کړي دي. د مصري چارواکو په ګمان شاید چې په دغه پیښه کې د اسلامي دولت یا داعش لاس وي. د متحده ایالاتو د پوز د سترو درسیزانو د ګډه شورا رئیس جنرال جو دانفورد هغه ژورنالیستانو ته چې د پنځم به پورز ناوخته ورسره یو ځای د اټلانټیک په سمندر کې د سمندري قواو په یو کېخته کې ناستو په دی اړه ویل زه دا و عملیاتونه خبرم خو پوره تفصيلات فعلاً په لاس کې نه لرم. د مصر د پوز عملیات روان دي او منتظرم چې د نتایجو په اړه هم تفصيلات لاسته راوړم. خو جنرال دانفورد دا ونویل چې د دې پراخو نظامی عملیاتو نه د مصر د پوځ نهایي مرام او هدف بڅی. د متحده ایالاتو پوځ اټکل کوي چې دا وخت د سینا په ټاپو وزمې کې د اسلامي دولت یا داعش تقریبا 1000 وسلوال فعالیت کوي. جنرال دانفورد ویل چې په سینا کې د مصر د حکومت مخالف بدوي قبایل هم له داعش سره ملګري شوي دي او دواړه یو د بل سره همکاري کوي. د سینا د دښتې یوې خواته مصر پروت دی او بلې خواته د اسرایلو پوځ پروت دی. خو بیا هم د سینا د ټاپو وزمې نه اوس هم د اسلامي دولت وسلوال د منځني ختیځ مختلفو برخو ته زی او په جنګونو کې برخه اخلي. جنرال دانفور ویل مونږ ګورو چې په سینا کې د اسلامي دولت ډلې د سوریې د رقیب په ښار کې او هم په لیبیا کې او په ځینو نورو ځایونو کې د داعش سره خپل ارتباطات ټینګ کړي دي. مونږ یې له ډېرې نږدې نه څارنه کوو او حرکات یې تعقیبوو.
Navy Captain Greg Hicks, a spokesman for
America,
General
Sumandri
Dunford,
said the Egyptian operation against Hicks, IS America is signed off on the operation to Mr. Dupo's operation down to the plane. It is not the same as the Sunlight Team's responsibility for the Russian passenger flight to the Mr. Dupo's operation down to the plane. It is not the same as the Sunlight Team's responsibility for the Russian passenger flight to the Mr. Dupo's operation down to the plane. مګر څومره چې مخکې د سینا د ټاپو وزمې د پاسه د یو بم په وسیله د روسیې د هغې مسافرونکي الوتکې د راغورځولو مسؤلیت قبول کړی و چې د مصر د سر سمندرګي له تفریحي ښار شرم الشیخ نه پرواز کړی و او مسکو ته روانه وه. 200 روسان وژل شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د اروپایي اتحاد مشرانو چې په برکسل کې غونډه اپیل کړې ده په یو میکانیزم باندې موافقه کړې ده. دغه میکانیزم هدف دا دی چې د خارجي اتباعو لپاره د آزادې ویزې لاره پرانستل شي. پام وکړئ د خبریالې لیسا برایند رپورټ چې د پاریس نه رالیږلی دی.
دغه عمل به ضرور د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو لپاره دا اسانه او چټکه کړي چې د ځینو شرایطو له مخې د هغو هیوادونو سره د آزادۍ ویزې له مخې د سفر کولو موافقې وځنډوي چې که د دوی ګڼ شمېر اتباع په غیر قانوني توګه د دغه اتحاد په غړو هیوادونو کې اوسیږي. د هالند د مهاجرو د چارو وزیر کلاز دیز اکوف چې هیواد د اروپایي اتحاد روانې دورې مشري په غاړه لري دغه موافقه وستایله. دغه موافقه د اروپایي اتحاد پارلمان لا تر اوسه نه ده تصویب کړې. دیز اکوف خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The new mechanism offers more grounds to suspend like readmission and asylum claims. And it also contains a permanent monitoring system.
دغه نوې میکانیزم د بیا داخليدو او د سیاسي پناه غوښتلو په شان دی دا او د زندیدو زیات شرایط برابروي او په دې کې د دایمي اڅارن سیستم هم شامل دی. دا به د دې ډاډ ورکوي چې هیوادونه د آزادې ویزې لپاره خپل شرایط بشپړ کوي. دا په پوره اندازه چټکه ده ځکه چې درې اړخیز اقدام ډیر ټیټ دی. ترکیه د هغو هیوادونو د کتار په سر کې راځي چې د آزاد ویزې لپاره د هغې موافقې له مخې کاندیدو چې د روان کال په سر کې شوی و او د هغو مهاجرو د بهیر مخه پرې نیول کیږي چې اروپا ته ور روان دي. اروپا په دې باندې هم کار کوي چې د کاسوو، ګرجستان او یوکراین په شان هیوادونو باندې اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي. د امریکا اتباع د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې اروپا ته د سفر په وخت کې ویزې ته ضرورت نه لري. د اروپایي اتحاد سرحدي ادارې یا فرونټکس راپورټ ورکړی دی چې 13 میاشت اروپا ته د مهاجرو په ورتګ کې پوره کموالی راغلی و. د دې ثبوت دا دی چې د ترکیې سره موافقه کار ورکوي. فرونټکس نه ویني چې اروپا هغه غیر قانوني مهاجر بیرته استوي چې له ترکیې نه ځانونه د اروپا ساحلونو ته رسولی دي په داسې حال کې چې د سوریا په زرګونو مهاجر مني. د مهاجر لپاره د اروپایي اتحاد کمیشنر دیمیتریس اورا موپولوسن په غړو دولتونو باندې ملامتي واچوله چې په دې کې ناکامه شولو له یونان او ایټالی نه زیات شمېر سیاسي پناه غوښتونکي ونه منل میشته کړی شي. په عین وخت کې د بشري حقوقو ځینې ډلې بیا پیشنهادوي چې د سوریا او د نورو سیاسي پناه غوښتونکو په شمېر کې د کموالي معنا دا ده چې دوی اروپا ته په ډیرو خطرناکو لارو ورځي.
پامکړی د دې سات مهمو خبرونو ته ناټو وایي چې د افغانستان سره به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او دغه راځي د حزب اسلامي د مشري حکومتیار سره د سولې د موافقې هرکلی کړی دی. په پاکستان کې لوړ پوړو چارواکو د امریکا د نیوکو پر ضد چې پاکستان د افغانستان د جګړې په ختمولو کې کافي هلې ځلې نه کوي غبرګون څرګند کړی دی. دوی دا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو متحدین یې د افغانستان په شخړه کې چې اوس یې 15 کاله کېږي ناکامه شوي او ملامتي یې پر پاکستان وراچي. افغان چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو قمندان د ننګرهار ولایت د اچین پولیس والي کې خپل 12 جګړه ماران وژلي دي. د ننګرهار د ولایت د والي ویانات الله خوګیاني پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویل چې دغه وژنې چې د اسلامي دولت د ډلې د یو قمندان زمین جان له لورې شوي غیر معمول کار و. خوګیاني نور جزیات ونه کړه. خدای ویل چې زمین جان د طالبانو سره په نښتو کې ټپي شوی او اوس طالبانو سره دی. پرون د جمعې په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد مظاهرې په تشدد واوښتې. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره کوونکو د دغه هیواد په پایتخت کې پر هغې سیمې برید وکړي چې پکښې نړیوالې موسسې، سفارتخانې او حکومتي ودانۍ دي. صلاح عبدالسلام چې د فرانسې د پاریس په بریدونو کې تر ټولو مهم مشکوک شخص دی پرون په پاریس کې محکمې ته حاضر شو خو د قاضي هیڅ یو پوښتنې ته ځواب ونه وایي. عبدالسلام اصلا د فرانسې دی خو په بلجیم کې ژوند کړی دی. پر هغه دا تور دی چې پروسږ کال د نومبر په میاشت کې د پاریس په هغو بریدونو کې لاس درلودلی چې یو سلو دېرش کسه پکښې ووژل شول. او ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت په پاریس کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د ختمولو پر مسلې خبرې وشي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دې لیدو کاتو مخالفه دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د دې لیدو کاتو هدف دا دی چې دا تعین شي چې اسرائیل او فلسطین کولی شي چې داسې یوې حل لارې ته سره ورسیږي چې د دواړو خواوو په خوښ شي او که نه. ښاغلي کیری وویل چې سره له دې چې په دې لړ کې مخکینۍ هڅې ناکامې شوي چې د منځني ختیځ د شخړې د حل لپاره یوه موافقه وشي، خو کیری زیاته کړه چې اوس هم د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدل د ولسمشر اوباما د حکومت په غټو لومړیتوبونو کې شمېرل کیږي.
د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د افغانستان د څو کلونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب. نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 12 درجه ده. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 26 ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 28 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 40 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 9 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14 ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 19 درجه ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 18 ده. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 30 ده. په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 20 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14 درجه سانتي ګراد ده. محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو له ماښامنۍ خبرونې سره بیا حاضرې وو. کولی شئ چې دا دواړه پښتو خبرونې په انټرنیټ کې هم واورئ. voa.pashto.com. ورځ مو په خیر.